دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو ستړي مشي د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبانو او امریکایي مامورانو ویل دي چې د مرکچیانو ترمن د سولې د موافقې په جزئیاتو خبرې روانې دي. طالبانو د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی په بغلان کې له تښتولو وروسته وژلی دی، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل دي چې دی په هغه پریکړه کې نو شامل چې د جی سیون مشرانو له ایران سره د خبرو په باب کړی ده.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خپرو. د افغانستان دولت هیله لري چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه مساعده شي
ترڅو د افغانستان رسمي مرکزي پلاوی او د طالبانو مرکزي پلاوی یو بل سره کینی.
امریکا کې میشت افغانان وایي چې دوی د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دي.
ما جزء از مملکت افغانستان هستیم.
پاروانه خبرونه کې په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو د نه هم پړاو پړه تازه حال هم درته خبرو. درنو اوریدونکو، دا ټول وروسته اوري او سرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د امریکا او د طالبانو استازو نن د یک شنبه پر ورځ هم د قطر په پایتخت دوحه کې مذاکرات وکړل. په دوحه کې د امریکا خبریال ایوب خاورین رپورټ ورکړي چې دواړو لورو بېګا شپه تر 12 بجو پورې مذاکرات وکړل. طالبانو او امریکایي مامورانو ویلي چې د موافقې د مسودې په جزئیاتو کار کوي، او په دې اړه خوشبیني ښودلې ده چې د مخامخ خبرو په نهم پړاو کې به یوې موافقې ته له رسېدو وروسته خپل مذاکرات هم پای ته ورسوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین امریکا غږ ته د شنبې په ورځ ویلي چې د سولې د خبرو په نهم پړاو کې په یو لړ مسایلو خبرې شوې دي، او تمه ده چې په دو ورځو کې به د دواړو خواوو ترمنځ په باقي پاتې مسایلو هم موافقه حاصله شي. شاهین وویل
مشوره پې کوو، بیا خپل وړاندیز ورته کوو، هغه د موږ وړاندیز ترجمه کیږي په انګلیسي باندې، بیا هغوی په هغه باندې فکر کوي، مشوره کوي او غور پې کوي.
همداشان ځینو منابعو امریکا غږ ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به کابل ته سفر وکړي او د حکومتي مشرانو سره به په دې اړه وغږیږي.
د سمنګان د ولایتي شورا رئیس وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ولایتي شورا یو غړی چې تیره ورځې تښتولی و وژلی دی. حاجي راز محمد نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویلي طالبانو د ولایتي شورا غړی سید عبدالعلیم سادات د بغلان د پلخمري د ښار د چشمه شیر له سیمې نه تښتولی و، مړی د سړک په سر غورځولی و. طالبانو پرون د سادات سره څلور نور کسان هم تښتولي وو، خو د هغوی حال تر اوسه نه دی معلوم. د سمنګان د ولی نطاق صدیق عزیزی د سید عبدالعلیم سادات وژل کېدل تایید کړی دی، او زیاته کړی ده چې جسد ولایت ته انتقال شوی دی. طالبانو تر دې مهاله په دې باره کې څه نه دی ویلي.
د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې بېګا شپه امنیتي ځواکونو د دې ولایت د سپین غبرګې د پولیسو پر لوی امنیتي پوستې باندې د طالبانو برید په شاه تنبولی دی. د زابل د والی وایان ګل اسلام سیال نن د یکشنبه په ورځ د وږي په درېمه امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې دواړو لورو ته مرژوبله اوښتې ده. د زابل یو لوړپوړي مقام چې نه غوښتل نوم یې خپور شي امریکا غږ ته وویل چې په دغه امنیتي پوسته کې 14 تنه پولیسان موجود وو چې 15 تنه وژل شوي دي، او یو تن وسلوالو له ځان سره ژوندی وړی دی. د زابل د والی ویان بیا له امریکا غږ سره په خبرو کې دغه ادعاوې رد کړې. طالبانو دغه حمله ذمواري قبوله کړې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یکشنبې په ورځ په فرانسه کې د جی 7 پر مختللو صنعتي هیوادونو په عالي غونډه کې ویلي دي چې له خپلو لویدیځو متحدینو سره یې اړیکې ښې دي، او د اختلافاتو په باب خپاره شوي رپورټونه صحیح نه دي. د راپور خلاصه شیر غورځنګ لولي.
د نړۍ دوه سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې د بحث اساسي ټکی د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ورګډېدلو لپاره د ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اټومي پروګرام دی. نن په دې غونډه کې دوه سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د امنیت او د نړۍ د اقتصاد په اړه بحث وکړ. دا د ورځنۍ غونډه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدلو له امله پیچلو بحثونو ته لاره پرانیزي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن یک شنبه د جی اوه په غونډه کې وویل چې د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د ایران په اړه په یو ګډ اقدام موافقه کړې ده څو د تهران سره شخړه کمه کړي او نویو مذاکراتو ته لار پرانیزي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي دي چې له ایران سره د مذاکراتو په پریکړه کې برخه نه لرله.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د فرانسې د بیریټس په ښار کې د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی 7 د مشرانو په عالی غونډه کې د ګډون په زمن کې د ملاقات په وخت کې د امریکا، کاناډا او مکسیکو ترمنځ د لاسلیک شوي درې اړخیز تجارتي تړون ستاینه کړې ده. ټرمپ وویل کله چې دغه تړون باندې کارونه پای ته ورسیږي دواړه هیوادونه به خپلې دوه اړخیزې تجارتي اړیکې په فوق العاده توګه پراخې کړي. د امریکا، کاناډا او مکسیکو د حکومتي مشرانو ترمنځ مذاکرات بشپړ شوي دي، مګر تر اوسه یې د امریکا کانګرس منظوري نه ده ورکړې. سپینه ماڼۍ زیار باسي چې سمدستي د کانګرس نه منظوري واخلي، خو د ډیموکرات ګوند مشران او د کارګرانو منظم اتحادیه وایي د تړون ځینې مادې باید اصلاح شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره هم ملاقات وکړ، خو له ملاقات وروسته یې دا خبره ونه کړه چې د دوارخیز تجارت په اړه کومې موافقې ته رسیدلی دي یا نه. ټرمپ صرف دومره وویل لګیا یو په یوې موافقې باندې کار کوو او تقریبا موافقې ته نږدې شوي یو.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د هانګ کانګ پولیسو نن د یک شنبه پر ورځ هم د دیموکراسۍ په طرفدارانو باندې اوښکې بهاوونکي غاز استعمال کړ. په لسګونو زره مظاهره کوونکي چې چترېګانې په لاسونو کې نیولې وې نن په سخت باران کې د هانګ کانګ په یوې بلې ناحیې کې احتجاجي غونډې وکړې. دا دویمه میاشت ده چې مظاهره کوونکي د چین د دغه نیمه خود مختار سیمې کې هره ورځ مظاهره کوي. دوی د دیموکراتیکي انتخاباتو او د هانګ کانګ د اجرایي رئیس کیری لام د استعفا ترڅنګ د پولیسو د تشدد او زور نه د کار اخیستو په باب د تحقیقات غوښتنه هم کوي.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې په فرانسې کې د جی 7 د مشرانو په عالی غونډه کې ګډون کوي نن د یک شنبه په سهار د جمهور رئیس ټرمپ سره د صدر اعظم په توګه د خپل لومړي ملاقات په دوران کې سبناره وکړ. ټرمپ له جانسن سره له ډیر نږدې پیژني او یو ځل ورته د برتانوي ټرمپ خطاب هم کړی و.
جنوبی کوریا دوه ورځې مخکې له جاپان سره د پوځي استخباراتو د تړون د فسخه کول نه وروسته نن د یک شنبه پر ورځ د هغو ټاپوګانو سره نږدې دوه ورځنی نظامي مشقونه اپیل کړي دي چې جاپان یې د ملکیت دعوه کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې نه د دغه کوچنیو ټاپوګانو د ملکیت په سر دعوه روانه ده. جنوبی کوریا دغه ټاپوګان د ډوکډو په نوم او جاپان یې د تاکیشیما په نوم پیژني. او د لبنان پاوز او د حزب الله ډله وایي و اسرائیلي بي پيلوټه ډرون الوتکه د بیروت په هغه سیمه کې را لویدلې چې د حزب الله ډلې کنټرول په لاس کې لري. یو بل بي پيلوټه الوتکه نن سهار هم دې ځای ته نږدې وچاودېدله. دا لومړی ځل ده چې د یوې لسیز نه په زیاته موده کې داسې پیښیږي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د تبصرې کول نه ډډه کړې، خو ګمان کیږي چې یوه الوتکه حزب الله ویشتلی او دویمه الوتکه د تخنیکي خرابۍ له امله رالوېدلې. لومړی اسرائیلي الوتکه بیرو سره چیرمه د حزب الله د مطبوعاتي مرکز خوا ته نږدې راوغورځېدله. د دې نه مخکې د اسرائیلو پوځ ویلو چې جټ الوتکې د شنبه په ورځ د سوریې د پایتخت د مصر نږدې ایراني ځواکونو او شیعه وسلوالو ملیشو مرکزونه په نښه کړل او بمباري کړل. اسرائیلو ویلي چې دغه وسلوالو شیعه ملیشو غوښتل چې د اسرائیلو په لورې بي پیلوټه الوتکې ولیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. قدر من اوریدونکو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو مخامخ خبرې د تیر شپې تر 12 بجو دوام درلود. ټاکل شوی و چې دواړه خواوې نن سهار په محلي وخت بیا خبرې پیل کړي. د مذاکراتي ټیمونو تازه حال به د امریکا غاک د همکار ایوب خاورین نه چې همدا شېبه له دوهې نه خپرونې سره مل دی واخلو. خاورین صاحب، ستړی مشې، تاسو مخکې د آشنا تلویزیون په خپرونه کې د روانو مذاکراتو معلومات شریک کړل، خو تازه حال چې مذاکراتي ټیمونه همدا شېبه با په کومو کارونو بوخت دي او ریدونکو سره کا شریک کړي.
سلام، دلته فوکم اته بجی مخام دی د شپې او خبرې له همې دامه لري د سهارا لس بجې پیل کوي. او موضوعات د افغانستان سره د ځواکونو د وتلو د مهالویش باندې که موافقه هم کوي د دې په میکانیزم باندې تاون ځین شان به پاتې چې په هغه وروستیو ټکیو باندې کار لا روان ده. او عموما په مذاکراتو کې دغه وروستي موضوعات هم پیچلي هم دواړه اړخونو په هغه باندې یا ملاحظات لري او یا غواړي چې هغه مسوده کې یا په موافقتنامه کې چې کومه سره بلاخره وروستي مرحلې ته رسیږي په دې کې خبرې تبا پیدا کیږي او مشورې هم زیاتېږي.
بله خاورین صاحب، تاسو هلته نږدې د حالت هم څارئ، د طالبانو مشرانو سره هم ګورئ، د امریکایي پلاوی چې هلته حضور لري د هغوی سره هم له نږدې نه ګورئ، دغه وضع تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا دغه ناسته چې دا اوس هم د دوی غونډه جریان لري او مذاکراتي ټیمونه په خپلو کې خبرې کوي، څه فکر کوئ چې هغه موارد چې تاسو پرې رڼا مخکې واچوله تلویزیون کې پې وغږېدې، لیدونکو به لیدلي او اوریدونکو به اوریدلي چې پې لکه د خبرو وروستۍ شېبې کوي، نو طبعا اختلافات یا موافقې ته به سره نږدې کیږي یا به خبرې کوي، داسې عموما روحیت څنګه ښکاري؟ څه فکر کوئ چې همدغه به د موافقې نهایي شېبې چې دوی لاسلیکې کې که څنګه داسې روحیه په ټوله کې څنګه ښکاري؟
یو شی دوی دواړه اړخونو دا واضح کړی ده چې موږ غواړو چې په دغه دور کې نتیجې ته ورسیږو او خپلې د یو بل خوا تمن یا پلانونه یا نظرونه چې لري دواړه طرفونه لري. وروستی ټکیو ته هغه عمومي ډېر مسایل په لومړیو دورونو کې حل شوي دي، خو خلځاتې جاز دازلي چې په واشنگټن کې د جمهور رئیس ترامپ سره ولیدل او بیرته دې خوا ته راته، نو وی ویل چې موږ زه د یو پلان سره ځم او موږ اماده یو تورو چې دوی اماده دي کنه دي. خپله ولسمشر ټرمپ وویل چې یو پلان لرو، د ماته د تایید وړ ده او ګورو چې طالبان ته د تایید وړ ده که نه. نو یعنې دغه ځل چې کېدی شي داسې هم زه دلته چې کوم احساس کوم دا ځل ښاغلي خلیزاد په پخوانیو خبرو کې شاید د واشنگټن نه چې کله د ولسمشر ټرمپ سره یې لیدلي په دغه په هغه پخوانیو خبرو کې شي کم سوي یا زیات سوي هم او اوس طالبانو ته هغه شاید په دغه دور کې نه وي ورته چې دا څلورم ورځ ده تر ناوخته د شپې پورې خبرې کوي. یوه دغه موضوع ده او بل په افغانستان کې د منطقې سیمې او نړیوال ترهګر سي دي هغه هم یوه موضوع ده چې په آینده کې به د طالبانو اړیکې د هغو ډلو سره سوي دغه باندې تر اوسه پورې لا داسې واضح دریز موږ نه اورېدلی چې هغه به په د طالبان به د هغو ترهګرو سره چې اوس د افغانستان حکومت وایي چې په افغانستان کې شل ترهګرې ډلې دي چې د مرکزي آسیا راونیسه چین تر د ایغور تر ډلې د افغانستان د اسلامي تحریک تر ډلې همداسې د د هند او پاکستان د ترهګر دا دغه ترهګر سره د طالبانو اړیکې څنګه دي؟
bale mannana khawrin bale bale mannana تاسو په خپل ځواب کې زما بل پوښتنه هم ځواب کړه چې د مذاکره هغه مهم ټکی چې تاسو په نظر الته په ډیر باسو شي او د غونډم دسه لګه دوامدار غونډه شو نو څو مننه چې تاسو دا ځواب کړه. قدرمن اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او طالب اساسو ترمنز د خبرو جزئیات ایوب خاورین زموږ همکار را سره شریک کړل، په راتلونکي کې به هم د تازه حال احوال نه تاسو خبرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د افغانستان حکومت وی په هر قیمت چې کیږي افغانان باید یو مشروع حاکمیت د بقا لپاره ودرېږي او د سولې موافقه دومره اسانه نه ده چې تر راسلیک کېدو وروسته سمدستي عملي شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موحد د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې د قطر د مذاکرو، بین الافغاني خبرو او اړوندو مسایلو په هکله غږېدلی دی.
زما په نظر باندې د څلوېښتو کالو جنگ یو دم ختمول زمونږ توقعات د سولې د پروسې نه ډېر زیات دي. خلک افغانستان، مونږ ټول افغانان، د افغانانو ټول امیدواري ده چې جنگ ختم شي په افغانستان کې او مونږ وکړی شو چې په آرامه توګه په دې خپل هیواد کې ژوند وکړو. نه ټول د جنگ نه ستړي دي، خو دا چې توقع مو دی چې یوه پروسه دې په یو ځای کې او هغه دې ټولو مسایلو ته حل ووایي، دا به زما په نظر باندې نامناسبه وي. بل خبره دا ده چې مونږ دغه د جنگ هغه مغلقیت هم باید متوجه اوسیږو. کم کسان چې اوس جنگیږي د طالبانو په نوم باندې، د ټولو یوه انګیزه نه ده. په دې کې جرمي کسان هم شته دی، په دې کې داسې کسان دي چې د قاچاقبر دي، په دې کې داسې کسان دي چې د خارجیانو د انګیزې دپاره جنگیږي، د پیسو، د نورو شیانو دپاره. او بعضې هغه دي چې کېدای شي سیاسي خفګان ولري، بعضې عقیدوي جنگ ته دوام ورکوي. نو دلته ډېر مسایل دي، ډېرې پیچیدګیانې لري.
په دغه کې چې اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو تر منځ خبرې روانې دي، افغان حکومت ته دغه اوسني وضعیت نه راضي ده، خوښ ده، معلوماتو سره شریکیږي؟
او دا چې قطر یوه پروسه ده، بیا هم تکرار کوم، قطر یوه پروسه ده او فعلا ډېر یو هغه اوله مرحله ده. مرحله دا چې د دوی د طالبانو او د امریکایانو تر منځ خبرې دي او هغه هم په ډېر محدودو مسایلو باندې خبرې کېږي. اصل خبره د مذاکرې هغه وخت شروع کېږي چې د بین الافغاني مذاکره شروع شي. د افغانانو تر منځ مونږ وکړی شو چې زمونږ مسایل ډېر غټ دي، یعنې په حکومتدارۍ باندې دي، په حکومت کې د شراکت په سیستم، پر روان سیستم باندې ډېر داسې مسایل دي چې په هغې باندې مونږ به خبرې کوو او هغه دومره اسانه کار نه دی.
یعنې تر ټاکنو وړاندې طالبان سره سولې ته د رسېدو هوکړه لیک لاسلیک کېدو تمه شته؟
نه.
یو بل موضوع د اوسلو کانفرنس هم یادیږي چې دا یو بین الافغاني کانفرنس بي، د افغان حکومت هم ویلي چې 15 کسیز پلاوی دې ته ټاکلې. د اوسلو کانفرنس د افغان حکومت په کومه سترګه ګوري؟
خو مونږ خو بیا هم تکرار وایو چې مونږ دپاره د سولې مذاکراتو ته کېناستل هیڅ قید و شرط نشته. هر ځای کې چې په هر ځای کې چې هر څوک تنظیموي، مونږ حاضر یو کینو، مذاکره وکړو، غواړو چې د جنگ ختم شي. د جنگ د ختمېدلو دپاره دا یو مؤثره لاره ګڼو. نو په هغه کې په اوسلو کې که په هر ځای کې مونږ همیشه خپل آمادګي د دې لپاره ښودلې ده چې په واقعي مذاکراتو کې اشتراک کوو. نو د ځای په اړه باندې نه غواړم چې خبره وکړم، خو بیا هم تکرارن دا وایم، زمونږ او ستاسو لپاره خپله پروسه ډېره مهمه ده. دلته د حکومت شتون ډېر مهم دی، د یو مشروع حکومت شتون ډېر مهم دی.
که طالبان او امریکا سره هوکړه لیک لاسلیک کوي، افغان حکومت ملاتړ کوي؟
دا خو به هغه وخت معلومیږي چې دغه توافق سره وویني. په توافق کوم ملاحظات چې مونږ درلودل، د هغې ملاحظاتو پر اساس باندې مونږ د خپلو شرکاو سره په دې اړه خبرې کړې دي او تر ډېره حده پورې حل شوي دي. که ملاحظات ټول حل وي نو یو رقم برخورد به کېږي، او که ملاحظات حل نه وي او دلته نور مسایل وي تر منځ، نو بیا په هماغه وخت کې به د دې په اړه باندې تصمیم نیول.
تاسې د سپتمبر په میاشت کې زه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې برخه اخلئ، د افغانستان په استازیتوب به تاسې خبره برخه اخلئ؟
بلې، چون دې ځل اسمبلۍ په داسې وخت کې کېږي چې د انتخاباتو دور دی، نو رئیس جمهور او رئیس اجرایه په دې کې اشتراک نشي کولی.
درنو اوریدونکو، د رحیم ګل څاروان مرکه تاسې د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب سره واوریده چې تیره پنجشنبه ثبت شوی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اجرایه ریاست وی د ملي یووالي حکومت مشران د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د جزئیاتو نه تر ډیره خبر دي. د طالب یو پخوانی چارواکی وي. دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روانو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ په نږدې ټولو مسایلو د نظر اختلاف لري شوی. په موقع په دې اکله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورت.
د ملي یووالي دو حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت مشران د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکا او طالبانو له اساسو سره د روانو خبرو د بهیر څخه تر ډیره باخبره ساتل شوي او دوی تمه دا ده چې د دواړو غاړو ترمنځ د هوکړې وروسته به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې افغانان هیله لري چې د هوکړې وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي او روانې جګړې ته د خبرو له لارې هواری وشي.
زمون چلمندی دا ده چې بین الافغاني دیالوګ زمینه برابر وشي تر څو چې د افغانستان رسمي مرکزی پلاوی او د طالبانو مرکزی پلاوی یو بل سره کینی او د افغانستان نننۍ جګړه چې روانه ده د خبرتر لاله حل شي. دا واضح خبره د طالبانو هم چې غوښتنه لري او د حکومت هم غوښتنه لري.
د اجرایه ریاست دغه چارواکي د طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه دا هیله مندي په داسې حال کې څرګنده کړې چې قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو او امریکایي اساسو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو په لړ کې نن هم د دواړو خواو ترمنځ د خبرو دوام خبرونه ورکړل شوي دي. په دوحه کې د خبرو دواړو غواړو امریکا غږ ته ویلي چې تیرو درې ورځو بحثونو کې په ډیرو مسلو سره موافقې ته رسیدلي. په کابل کې طالبانو یو پخوانی چارواکی وحید مجدوی چې د امریکایي او طالبانو د اساسو ترمنځ په نږدې ټولو مسلو هوکړه شوي خو امریکایي لوري په افغانستان کې د جمهوریت ټاکنو ته په پاملرنې د احتیاط له مخې ورو ګامونه اخلي. ښاغلي مجد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې امریکا نه غواړي چې خلک دا وګڼي چې دا هیواد په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر سره مخالف دي.
موضوع دیگه موضوع خروج نیرو
بله مسله د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله او د ځواکونو وتلو ته محل ویش دی چې تر ډیره پرې موافقه شوي او پایلې بای ټول ځواکونه د 2000 کال تر پایه له افغانستان څخه وځي.
تمام نیروها از افغانستان خارج شد.
په افغانستان کې د جمهوریت ټاکنو ته سلور دي شوې پات دغه ټاکنو ته په ولاړو ولس نوماندانو کې د ګوتو پښمیرې د سولې پر ځای ټاکنو ته لمړیتوب ورک. په دې نوماندانو کې جمهوریت محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله هم شامل دي. جمهوریت محمد اشرف غنی چې سعودي عربستان ته په دورزنی رسمي سفر تللی نن د یکشنبه په ورځ په جیزه کې د اسلامي همکاري سازمان سیکرټر جنرال ډاکټر یوسف بنی احمد السمیمین سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ټاکنو پر مسلو خبرې کړي. درګ لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د اسلامي همکاري او سازمان سیکرټر جنرال ښاغلي غنی سره په کتنه کې د سولې بین افغاني خبرو او د جمهوریت سره ټاکنو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې دا سازمان د سولې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. په دغه بیان کې ویل شوي چې ډاکټر یوسف بنی احمد السمیمین ژمنه کړې چې د جمهوریت سره ټاکنو د بهیر څارنې لپاره به افغانستان ته خپل څارونکي هم واستوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو برتانوی ګاردین ورځپاڼه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په موافقې روان مذاکرې په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلتیا د ختمولو لپاره د تړون د موافقې ته سره پرتله کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نشي خو بیا هم راتلونکي هیله بخونکي نخکاری دا چې د اندېښنې د خلکو څومره پر ځای دي. سیاسي مبصر مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
بېل شکه که سړی پرتلو کړي نو د دواړو ترمنځ ډېرې ورته والی شته دی چې په ګوته کېدی شي د جنوا د ناستو او د اوسني مذاکراتي بهیر ترمنځ. د افغانستان هر وګړی که په هره خوا کې د سولې غواړي لیکن په عین حال کې ورسره تشویشونه هم لري. یو لوی شمېر خلک چې د موقت حکومت یا انتقالي حکومتونو مخالفت کوي د هغوی دلیل او استدلال همدا دی چې خدای مکړه هماغه د نوېمې لسیزې تکرار تجربه نه کړو ولې چې دغه موقت حکومتونه د ماتېدو چانس او امکان یې خورا ډېر دی ټاکل شوي نظام یا منظم نظام څخه.
که د سولې موافقه لاسلیک هم شي بیا هم داسې اندېښنې شته دی چې څو کلونه به د افغانانو دپاره د چلنجونو نه ډکي. که چیرې دغه اندېښنې په ځای نو څه شی باید اوس وشي چې دغه اندېښنې د خلکو راکمې کړي؟
په لومړي سر کې باید د دغه تړونونو په اړوند نړیوال معتبر تضمینونه موجود اوسېږي. البته د ټولو اړخونو اړوند چې ټول به خپل هغه ژمنې چې په سولې تړونونو کې کوي هغه باندې بودريږي. دویمه خبره ډیره اساسي هغه دا ده چې د بین الافغاني مذاکرو په وخت کې روحیه ملي ګټو ته د ژمنتیا اوسېږي نه شخصي ګټو ته. موږ او تاسې ولیدل چې د مجاهدینو ترمنځ هغه مهال چې د نویمې لسیزې په پیل کې تړون امضا کېده نو هلته شخصي ګټو باندې ډېر ټینګار و او همدا لامل شو چې د دوی ترمنځ یو کشوګیر وشو. درېیمه برخه چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې افغانان ځان منسجم کړي کور دننه او په ټولو هغه اړخونو باندې د سار ژور نظر ولري، د مدني ټولنو په حیث، د سیاسي احزابو په حیث، د ځوانانو د ډلو په حیث، د فعالینو په حیث او په ټولو ډلو باندې د سار نظر وساتي او هر څوک چې بې ځایه اقدام کوي د هغه په مقابل کې په متحدانه ډول ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ له ډېر وخت راهیسې په خپلو خبرو کې تل په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. خپله امریکا ته، په ځانګړې توګه خپله ولسمشر ټرمپ ته، د خپلې کړې ژمنې د عملي کولو لپاره او د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره دا څه رقم یوه موقع ده چې هم خپل تعهد خپل خلکو ته په ځای کې او هم د افغانستان اوږدې جګړې ته چې افغانان ورنه نور پتنګ دي دا هم ختمه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان د جګړې یوازینی حل هماغه دی چې د امریکا ولس، د افغانستان ولس چې غواړي هغه سوله ییز جوړجاړی دی. کاش دغه نقطې په اهمیت باندې 2001 کې بوش پوه شوی وای یا د هغې نه وروسته خپله دوهمه دوره کې هم پوه شوی نو شاید حالات دې حد ته نه وای رارسېدلي. اوس هم ضرورت دا دی چې ټرمپ او په دې برخه کې د افغانستان د سولې په برخه کې پر ځای دی چې خپل د ټاکنیز سیاست باندې ټینګار کوي، افغانستان حکومت پر ځای دی چې خپل ټاکنیز سیاست باندې ټینګار کوي او طالبان چې بیا بیرته د واک ګټلو باندې ټینګار کوي، په دې فکر کې چې څنګه د امریکایانو د افغانستان څخه د وتلو او په افغانستان کې د یو باثباته ټولنې د رامنځته کولو لپاره مخلصانه هلې ځلې وشو. دغه هلې ځلې قربانۍ ته اړتیا لري او درې واړه اړخونه باید قربانۍ ته چمتو شي.
نو په داسې یو حال کې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې را روانې دي، په امریکا کې هم د جمهوري ریاست ټاکنې را روانې دي او ساس په وینا چې طالبان هم د قدرت په لټه کې دي او خپل د امریکا داخلي سیاست ته وکتل شي چې دلته د افغانستان د جګړې د پای په باس کې یو څه ضد ناقص نظریات داخل کې دلته موجود دي. د ټولو مسایلو ته په کتو د سولې د روانو مذاکراتو نه د څه رقم نتیجې تمه باید د خبرو نه وشي.
خوشبیني خوشتره، اما غټه ستونزه دا ده چې دغه خوشبیني تر څنګ ډېر غټ تشویشونه دي او تر ټولو مهم تشویش دا دی چې پس له مذاکرې طالب په کوم چوکاټ کې د کومو حقوقي جوړښتونو په چوکاټ کې بیرته افغانستان ته راځي، د دوی تعامل سیاسي تعامل اجتماعي تعامل به څنګه وي او دغه یو څه تشویشونه شته. لیکن په ټوله کې خوشبیني زه ډېر خوشبینه یم. په عین حال کې ضروري دا ده چې بین الافغاني مذاکره د همکارۍ او د افغان ولس د خیر په نظر کې ساتلو په رڼا کې مخته یوړل شي.
ډیره مننه رحیم صاحب. کورم ودان.
کورم ودان.
د څو خبرونو غټی کې طالبانو او امریکایي مامورانو ویلي دي چې د مرکچیانو ترمنځ د سولې د موافقې په جزئیاتو باندې خبرې روانې دي. طالبانو د سمنګانو د ولایت د شورا یو غړی په بغلان کې له تښتولو وروسته وژلی دی. نن د یکشنبې په ورځ د بنګلادیش د پایتخت ډاکې نه د باندې په یوه کچا بادې کې د اور د لګېدو له امله په زرهاو خلک بې کوره شوي دي. په دغه اور کې 950 خام کورونه وسوځېدل. یو ایرانی ټانکر چې سمودینه په جبل الطارق کې بندو او 2.1 میلیونه بلر خام تیل پکې بارو د یو نامعلوم ځای لوی د حرکت کولو لپاره آماده کې نیسي. امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې وبې نیسي، خو ایران دغه شان اقدام په خلاف باندې متحده ایالات ته خبرداری ورکړې. چارواکي وایي اسلامي دولت یا داعش اوس په افریقایي هیواد موزمبیق کې هم خپل فعالیت پراخه کړی دی. تېر هفته یې د عیسویانو په یوه کلي برید وکړ او یو شمېر کورونه یې وسوځول. او د امریکا جمهور ډانلډ ټرمپ او د کاناډا صدر اعظم جسټن ټریډو د فرانسې د بیاریت په کار کې د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی سیون د مشرانو په لونډه کې د ګډون په ضمن کې ملاقات کړی دی او د امریکا، کاناډا او مکسیکو ترمنځ یې لاسلیک شوې درې اړخیزه تجارتي معاهده ستایلې ده.
ګرانو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لاندو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا مو خدای مل شي.